سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دی. زموږ کله آزادې رادیو نو ری په مو کې د دې سات خبرونه ده. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 15.2 درجې ونن د افغانستان ځینې سیمې لړزولې دي. د هند زلزله پیژندنې اداره د دې زلزلې مرکز د افغانستان په شمال لویدیز کې تر مځکې 130 کیلومتره لاندې بولي. د افغانستان په شمال لویدیز کې د هندوکش د غرونو په لړۍ کې ډېری وخت زلزلې کیږي. دوه بشرپالو بنسټونو او ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو د مرستندویو فعالیتونو پر وړاندې خنډونه په تیرو دریو میاشتو کې زیات شوي دي. د دې راپور موندنې ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف د قوانینو تطبیق د اقتصاد وزارت له لورې د ښځو پر کار محدودیتونه او د نړیوالو مرستو په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د کومکونو کمی دا سبب شوی چې ډېری ښځې په نادولتي موسسو کې دندې له لاسه ورکړي. دا ارزونه د بشرپال غبرګون لپاره د جنسیت کاري ډلې او د بشر دوستانه لاسرسي کاري ډلې چې د ملګرو ملتونو د ښځو له ادارې سره همکاري لري ترسره شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو وار بیا وایي چې که څه هم په افغانستان کې پاتې شوې وسلې زړې شوې، خو امریکا یې ممکن د بیرته ورسپارلو غوښتنه وکړي. ټرمپ د ښځو په اړه په یوه غونډه کې بېله دی چې د چا نوم واخلي ویلي دي چې افغانستان ته یې میلیاردونه ډالر ورکړي دي او ممکن هغه بیرته ورڅخه وغواړي. د امریکا په ولسمشر تر دې وړاندې هم څو ځلې ویلي وو چې له امریکا څخه پاتې شوې وسلې به له طالبانو څخه بیرته وغواړي. د دغو وسلو ارزښت 1 میلیارد ډالر شوی دی، خو طالبانو ویلی دی چې له امریکا څخه پاتې شوی وسلې د غنیمت مال ګڼي او هیڅ چاته به ور نه کړي. اروپایي اتحادیه له خلکو وغوښتل چې لږ تر لږه د 3 ورځو لپاره خوراکي توکي او اوبه او نور ضروري شیان ذخیره کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې اروپایي اتحادیې د امنیتي تدابیرو د بیا ارزونې په حال کې ده. په ځانګړي ډول وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې اروپا باید د خپل امنیت لپاره لا زیات مسؤلیت په غاړه واخلي. د اروپایي اتحادیې چارواکي وایي چې جګړې، سایبري بریدونه، اقلیمي بدلونونه او ناروغۍ او د ممکنه بحران د رامنځته کېدو خطر زیات کړی دی. د بشري حقوقو د خپلواک کارپوهانو یوې ډلې نن وویل چې پاکستان باید د بشري حقوقو بلوچ فعالان فوراً خوشي کړي او د سولېزو مظاهرچانو پر ضد خپل ځپون کې اقدامات پایته ورسوي. کارپوهانو ویلي دي چې دوی د تیرو میاشتو په لړ کې د بلوچ فعالانو البته د بلوچ فعالانو د نیونو او جبري تریتم کېدو راپورونه له ژورې اندېښنې سره یو ځای څاري او د وروستیو ورځو تاوتریخجنو پیښو د دوی اندېښنې لا زیاتې کړې دي. کارپوهانو د پاکستانی پولیسو لخوا د بلوچستان د پیوستون کمیټې پر ضد د اقداماتو د زیاتوالي په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. او دا کمیټه د اقلیت بلوچ ټولنې د حقوقو دفاع کوي. دا اقدامات وروسته له هغه شدید شول چې د 2015 کال د مارچ په 18مه د بلوچ بلتون پالو لخوا پر یوه مسافر وړونکي ریل ګاډي باندې برید وشو. او دغه برید نه وروسته د بلوچستانو د پیوستون کمیټې د بشري حقوقو څو نامتو فعالان د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې لخوا ونیول شو. صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د غیر قانوني افغان وګړو د وټلو لپاره د مارچ 18مه ضرب الاجت تمدید نکړي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په یو غونډه کې ویلي دي چې حکومت به د مارچ د 18مه ضرب الاجل په کلک عملي کړي او غیر قانوني کډوال به له هیواد وباسي. تر دې وړاندې اسلام آباد د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې په اسلام آباد او پرنډۍ کې د میشتو افغانانو د پاتې کېدو موده غځوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون اعلان وکړ چې راتلونکي ونې څخه به د وارداتي موټرو او سپکو ټرکونو تعرفه 25% لوړ کړي. د اروپایي کمیسیون مشر دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا تعرفه د کاروبارونو لپاره زیان رسوونکې ده او د مصرفونکو لپاره که په امریکا کې وي او که په اروپایي اتحادیه کې وي لا بدتر ده. ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ویلي دي چې موږ غواړو د ټولو هغو موټرو پر وارداتو 25% تعرفه ولګوو چې په امریکا کې نه تولیدیږي. تا خبری ټولګه له ما فرشتې څخه اکثره اوري چې په تخنیکی چارو کې را سره بهروز دلیری همکاري کوي. خبرونه کې پر اساس د راپورونو په لړ کې واوري چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د بودیجې د کمښت له امله ځینې پروژې درولې دي او د دې نه ځینې خوارځواکي ماشومان متاثر شوي.
جام جاور ور نه څنګه جام هغه ورکړي دا خلاص ستې د تنا جوړه
او همداراس په افغانستان کې د ماشومانو د برخي ازيني فعالان وي چې د اختر پر اتلو سره د سوداګرو نغواړو څو د لوبو سامانونو کې جنگي وسایل وارد نکړي.
خاصه توګه چې د اختر شپې ورځ روان دي د ملي تجارت او غڅوک شي د لوبو سامانونو شان یا واردوي یا بازار ته را منځته کوي دوی مسولیت هم زیات دي.
د دې راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ اوریدلای شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته مو بیا هم خره لاستو ما ورزو د افغانستان اړوند راپورونه باندې پایل کوو. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د بودیجې د کمخ لامل خای د ماشومان او د خوارز واکۍ د مخنیوي او درملنې پروګرام تر می میاشتې پورې ودارول شي. پرون په یو راپور کې د غشان دوی ویلي وو چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د حیاتی خوراکي مرستو د دوام لپاره د خوړو نړیوال پروګرام 1555 میلیون ډالر راټارتي لري. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان د خوارز واکۍ لستون سره مخامخ دي ماشومان یې لا هم درمنن ته اړتیا لري. دا چې په دې اړه نور څه جزئیات دي په دې راپور کې واوري.
د بودیجې کمښت په خوارز واکۍ د اخته افغان ماشومانو په درملنه هم سیوري وغوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداري ورکړی کده د دې ادارې بودیجه تامین نشي نو خای افغانستان کې د ماشومانو د خوارز واکۍ د مخنیوي او درملنې پروګرام تر می میاشتې پورې ودرېږي. WFP په یو راپور کې ویلي چې د دې ادارې مشر سندی مکن د چهارشنبې په ورځ پاریس کې د ودې لپاره تغذیه په نوم د څلورم کانفرنس په درشل کې د بیلابیلو هیوادونو استازو ته ویلي د بودیجې د کمښت له امله د خوړو نړیوال پروګرام اړ شوی چې سخت انتخابونه وکړي، لکه مخنیوي ته د لومړیتوب ورکولو پر ځای درملنې ته لومړیتوب ورکول او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې هم دا پروګرامونه ښایي تر می میاشتې پورې ودرېږي. د WFP د معلوماتو له مخې دوی د 2015 کال لپاره د شپږ 500 هیوادونو 10 میلیونه میندو او ماشومانو ته د خوارز واکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دوی زیاتوي چې د جګړې، اقتصادي بې ثباتۍ او اقلیمي بدلونونو له امله په ټوله نړۍ کې د خوارز واکۍ وضعیت مخ په خرابېدو دی. راپور زیاتوي وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو چې د WFP تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی د نوې ورځو لپاره بهرنۍ مرستې وځنډولې، د خوړو نړیوال پروګرام له جدي مالي ستونزو سره مخ شوی. د افغانستان په اړه WFP په یو جلا راپور کې د دې ادارې د تغذیې د برخې مشرې مونا شیخ له قوله ویلي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د حیاتي خوراکي مرستو د دوام لپاره 2.55 میلیون ډالر ته سمدستي اړتیا لري. هغه زیاته کړې کله بودیجه ترلاسه نشي نو د ښځو، ماشومانو او کورنیو لپاره حیاتي پروګرامونه چې پکې بیړنۍ خوراکي مرستې، د خوارز واکۍ درملنه او ښوونځیو او د ښځو د حرفوي زده کړو مرکزونو کې تغذیه شامل دي له خطر سره مخ کېدی شي. WFP دغه شان ویلي دا مهال د ماشومانو د خوارز واکۍ پوښښ چې مخکې له شپږو میاشتو تر 5 کلنۍ و اوس تر 2 کلنۍ پورې محدود شوی او امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې یوازې د اړتیا وړ نیم خواړه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې د خوارز واکۍ له ستونزو سره مخ دي وایي د دوی ماشومان لا درملنې ته اړتیا لري. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یوې میرمنې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او دوه ماشومان چې یو یې 2 کلن او بل یې 10 میاشتنی دی د خوارز واکۍ له ستونزې سره مخ دي وویل د دوی د سیمې کلینیک 2 میاشتې وړاندې تړل شوی. د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالي اوسیدونکو شه محمد بیا وې خپل خوارز واکۍ زوی کلینیک ته وړي خو هغه یې درملنه نه کوي.
دا یو میشت زیاته موده کې چې کلینیکونه ماشوم نه اخلي وای خښوي دی او زر نو دلیلونه وای نه پوهیږم ماشوم لا پلار نه شي تللی زما په نظر نه دی خښوي خو کلینیک وای خښوي. له یو میشت زیاته موده کې چې درمل نه لري او له بازار یې اخلم. کلینیک خو ماشوم مې هغه محل خو خوراکي هم ډیر خو.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP زیاته کړې چې اټکل کېږي په 2015 کال کې 3.5 میلیونه کوچني ماشومان په افغانستان کې له خوارز واکۍ سره مخ شي. سربیره پر دې 1.2 میلیونه امیندوار او شیدې ورکوونکي میندې له خوارز واکۍ کړېږي او سمدستي طبي درملنې او تغذیوي ملاتړ ته اړتیا لري. د یادونه ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ د یو اجرایوي فرمان په صادرولو سره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. هغه ویلي چې د دغو مرستو بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره همغږي نه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یو چا وایي تر 2025 کال پورې به شاوخوا 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
بیا هم خره خلاص ده نړیوالو مرستندویو ادارو د یو شمېر ټولنو د ټول پښتنې موندنې ښیي چې په افغانستان کې په ډیرو دریو میاشتو کې د ښځو د بشرپال فعالیتونو پر وړاندې خنډونه ډیر شوي دي. د دې ټول پښتنې پایلې چې پروند ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې لخوا خبرې شوې ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق، د طالبانو د اقتصاد وزارت له لوري د ښځو پر کار کولو نوې محدودیتونه او د نړیوالو مرستو کمیدل لامل شوی چې ګڼې ښځې خپل دندې له لاسه ورکړي. په همدې حال کې یو شمیر افغان میرمنې چې د یادو لاملونو لامل یې خپل دندې له لاسه ورکړې دي وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د سنا کاکر دا راپور.
په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو د محدودیدو په اړه د اندېښنې په دوام د یوې ټول پوښتنې موندنې ښیي چې په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې په بشرپاله فعالیتونو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. دا ټول پښتانه د بشرپالنه د جنسیت په ځواب کې او بشرپاله لاسرسي کاري ډلو لخوا د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې په همکاري د 208 سازمانونو په ګډون چې د ملګرو ملتونو ادارې هم پکې شاملې دي شوې او د مارچ په 26 د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه خپره شوې ده. په ټول پښتانه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق، د طالبانو د اقتصاد وزارت له لوري د ښځو پر کار نوي محدودیتونه او د نړیوالو په ځانګړي ډول د امریکا د مرستو کمی دل لامل شوی چې ډېری ښځې خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دې نظر پوښتنې له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو د کار کولو وړتیا 25% راکمه کړې ده. د ټول پوښتنې 50% ګډونوالو ویلي له محرم پرته د سفر بندیز، د حجاب سخت مقررات او بانکي حسابونو ته د لاسرسي محدودیتونه د ښځو لپاره بشرپاله فعالیتونه ستونزمن کړي دي. دغه شان د هم پکې راغلي چې د امریکا د مرستو کمیدو له امله 25% ښځو د نادولتي سازمانونو او 2% ښځو د ملګرو ملتونو ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دغه شان د هم پکې راغلي چې د امریکا د مرستو کمیدو له امله 25% ښځو په نادولتي سازمانونو او 2% ښځو د ملګرو ملتونو په ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د یوې نادولتي مؤسسې پخوانی مسؤل کریمه رحیمیار ازادي راډیو ته وویل د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یو ایس ایډ د مرستو بندیدو له امله د دې په ګډون نسکونه ښځې بیروزګاره شوي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغه پروژې چې د یو سی آی ډی لخوا تمویل کېدې لغوه شوې او کومو ښځو چې زموږ سره یې کار کوه ډېرې زیانمنې شوې، ځکه چې ډېری یې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې. ځینې ښځې د کور یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وې، ځکه چې میړونه یې بیکار وو. اوس ټول بیروزګاره دي.
خاطره بلغه هغه افغان میرمن د چلل سکلونو راهیسې کابل کې یو نه دولتي مؤسسې سره کار کولو. نو موري وای د طالبانو حکومت محدودیتونو له امله له یو کال راهیسې وزګار او سخت اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
کله چې مې وظیفه درلوده زموږ اقتصادي وضعیت ښه و. د کور کرایه مې ورکوله، د اوبو او برېښنا پیسې مې پرې کولې، خو اوس چې بیکاره یم اووه میاشتې وشوې چې د کور کرایه مو نه ده ورکړې. موږ د خلکو پوروړې شوي یو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په افغانستان تر واکمنېدو وروسته ښځې ډېری دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې او په 2022 کال کې په نادولتي مؤسسو کې هم له کار کولو را وګرځولې. خو له دې سره هم یو شمېر ښځینه کارکوونکي نادولتي مؤسسو سره له کوره په آنلاین بڼه کار کوي یا هم له محرم سره خپلو دندو ته ځي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د یو اجرایي فرمان پر بنسټ چې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې، یو شمېر نادولتي مؤسسو په افغانستان ستان خپل چارې درولې چې ګڼو کارکونکو یې خپل دندې له لاسه ورکړې دي. ښاغلی ترامپ ویلي د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو بیوروکراسي زموږ له ملي ګټو سره سمون نه لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
یو نړیوال راپور د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حماس ته خبرداري ورکوي چې د غزې ځینې برخې بنسي. له بلې خوا د اسرائیل دفاع وزارت وزیر اسرائیل کاتس ویلي دي چې پوز به ډېر ژر په پوره قوت د غزې په نورو سیمو کې عملیات ترسره کړي ده، او د تخلي نورې لارښوونې به هم واستوي. د اسرائیل پوز د غزې د ځینو سیمو له اوسیدونکو غوښتي دي چې له خپلو مینو وبوزي. په دې هکله نور جزئیات په دې راپور کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو خبرداري ورکړی چې چیرته حماس وسلواله ډله پاتې اسرائیلی برمته خوشی نکړي د غزې ځینی برخې به ونیسي. امریکا او اروپای ټولنه حماس تر هغه راډله غړي. نتانیاهو د چهارشنبه په ورځ پارلمان ته ویلي په هر اندازه چې حماس د برمته له خوشی کېدو ډډه وکړي په هم هغه اندازه به اسرائیل پر فشار زیاتوي. لوړان دي د اسرائیل پوز ویلي وو د برمته له ډلې څلور دشتنه خوشی شوی دي. نتانیاهو په داسې حال کې د غزې د یو شمیر سیمو د بیرته نیولو خبره کوي چې په سلګونو فلسطینیانو د سه شنبه په ورځ په پراخو لاریونونو کې په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کوله. نتانیاهو په پارلمان کې وویل هر څومره چې حماس د دوی د برمته شویو کسانو له خوشی کولو ډډه وکړي په هماغه اندازه به فشار پرې زیات کړي. د زیاته کړه په دې فشارونو کې باید د ځمکو نیول او نور اقدامات شامل وي چې نه غواړي اوسې توضیح کړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د 2023م د اکتوبر په ومه د حماس د برید په مهال له 215 برمته شویو کسانو څخه 85 تنه لا هم په غزه کې ساتل کیږي چې له دې ډلې څلور دشتنه د اسرائیلي پوسټ په وینا وژل شوي دي. حماس د چهارشنبه په ورځ په خپل بیان کې وویل هر ځل چې اشغالګر یعنی اسرائیل هڅه کوي خپل اسیران په زور خلاص کړي هغوی په تابوتونو کې بیرته ستنې شي. دغه ډله زیاتوي دوی هر ممکن کار کوي چې برمته ژوندي پاتې شي، خو د اسرائیل بمباری د هغوی ژوند له خطر سره مخامخوي. له بلې خوا د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس وویل چې پوز به ژر تر ژره په پوره قوت د غزې په نورو سیمو کې عملیات وکړي او د تخلیه نورې لارښوونې به واستوي. ساعتونه وروسته د اسرائیلي پوز ویاند اوی خای ادرائی د غزې شار او شاوخوا سیمو اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداري ورکړه. نوموړي په ایکس یا په خوانی ټویټر کې ولیکل تر هغه ډلې بیرته د غنی ګونی سیمو ته ستنی شي او له همدې ځایه راکټونه توغوي. د حماس تر واک لاندې د غزې د عامې روغتیا وزارت وایي د 2023 کال له اکتوبر راهیسې په غزه کې د اسرائیل د بریدونو له کبله 50,000 کسان وژل شوي دي. دا شمېرې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبري ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500. په بدخشان ولایت کې د شکی او نسی ولسوالیو ترمیز مواصلاتي لارو د واوري خویدو لامل بند شوې ده. له طبي پیښو سره د مبارزې د ریاست مشر محمد اکرم اکبری ویلي دي چې تر اوسه د واوري خویدو د احتمالي تلفاتو په اړه جزئیات نه ده معلوم شوی، خو دا په داسې حال کې کیږي چې د هوا پیژندنې ادارې د روانې اونۍ لپاره د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د بارانونو، سیلابونو او واورو د ورېدو اټکل کړی دی. دا چې په راتلونکي هفته کې به د افغانستان په ډیری ولایتو کې بارانونه، واورې او سیلابونه راځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم را ګرځو د خبرونې راپورونو ته. د اختر پرانګدې کېدو سره د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان له سوداګر غواړي چې د لوبو په سامانونو کې ورته جنگي وسایل وارد نکړي. دوی ټینګار کوي چې دا شان وسایل په مستقیم او غیر مستقیم ډول ماشومانو کې تاوتریخوالی روزي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په دې اړه یوې پالیسۍ ته اړتیا ده. خو د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان بیا د ازادي راډیو پوښتنې په دې اړه ځواب نکړي. جزئیات یې په دې راپور کې.
په افغانانو کې دا خبره ډیره عامه ده چې روزه د لویانو خو اختر د ماشومانو دی. ماشومان د اختر په ورځو کې لویانو اخترای ترلاسه کوي، ملت ځایونو ته ځي، ټالونو کې ځانګي او د لوبو سامانونه اخلي. اوس چې اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان له سوداګرو غواړي چې دوی ته د لوبو په سامانونو کې جنگي وسایل وارد نه کړي. د ماشومانو د حقونو فعال او مخکې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله ببرگزی ازادي راډیو ته وویل
باید داسې وسایل ماشومان ته برابر شي چې هغوی ته د تاوتریخوالي هغه زمینه څه مستقیم او څه غیر مستقیم هغه برابره نشي. نو چارواکي هم په دا کې مسؤلیت لري، د ماشومانو میندې او پلرونه هم مسؤلیت لري، په خاصه توګه چې د اختر شپې ورځې را روانې دي، د ملي تجاره او هغه څوک چې د لوبو سامانونه شان یا واردوي او یا بازار ته رامنځته کوي، دوی مسؤلیت هم زیات دی.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو مرستیاله اسما کاکر هم وای ل رواني ارخداشان وسایل د ماشومانو په ذهن ډیر منفي اغیز پرې باسي.
دا د ماشومانو پروان باندې ډیر بد اغیز کوي، ځکه چې د ماشومانو مغزه لکه یو سپین کاغذ دی. کوم پکې د تاریخوالي خبرې ولیکو، تاریخوالي ته به پراتونکې کې مخه کوي، او که مهرباني خبرې ولیکو یا مهرباني نه ورسره کار واخلو، نو پراتونکې کې به هم دوی همدغه سي مهربان خلک وي.
دا یوازې د ماشومانو د حقونو فعالان نه دي، دا موافقانو هم همدا غوښتنه ده. د زابل ولایت اوسیدونکو عادل د ازادي رادیو لزبان فکر خبرونه سره پاړیکه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ماشومانو د لوبو په سامانونو کې د وسلو په واردولو بندیز ولګوي.
ما د امارات د وزیر تجارت څخه خواهش لرم چې د پاکستان او د چین او د دوزایو څخه د مسلې ته په کار باندې د اختر ته به چې د غوړید نه کې دا ټول به چې بندي سرونه کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه بیا وایي په دې اړه وی پالیسۍ ته اړتیا ده. د دغې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
واقعا چې اطفال چې ماشومان دي هغه په جنگي روحیه باندې باید ونه روزل شي، او د دې واردول باید بند شي او ورته اجازه ورنکړل شي. دا ښه کار دی، خدای د هر ملک په پالیسۍ پورې اړه لري. نو د دې لپاره یو پلان ضرور دی، د دې لپاره یو راهنمود ضرور دی، د دې لپاره یو طرز کار ضرور دی چې امارت اسلامي ورته ونیسي. خبروي
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام اخونزاده بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د معلوماتو پر بنسټ په تیر جمهوریت نظام کې هم د دې وسایلو په واردولو بندیز لګیدلی و، او ګمرکونو ته دند سپارل شوی و چې د دې مخنیوي وسی. د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې لوبې د هر ماشوم بنسټیز حق دی، خو د دوی د حقونو افغان فعالان وایي دا لوبې باید سالمې وي چې د منفي اغیز پر ځای له جسمي او ذهني ودې سره هم مرسته وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او کګلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګی است. ازادي راډیو اوس کولای شي په افغانستان کې څلور ویش ساعته واوري او همدارس د غراپورونه په متن یا متنی بڼه تاسو کوی شي زمو په ویب پاڼه کې azadi.com کې ولولي، او کا غواړي خپل نظریات لمو سره شریک کړئ زمو په ټولنیزو پاڼو کې هلته ورشي، او زمونږ په ټولنیزو پاڼو کې موږ سره خپل نظریات هم شریکولای شي. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته په داسې حال کې چې اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د پلازمېنې کابل او ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو چې د اختری خوړو د خيستلو توان لري، خو یو شمیر نور بیا وایي ډېر د خوراکي توکي دوی په کورونو کې جوړوي چې په خبره یې هم خوندور راځي، هم صحي راځي او هم ورته ارزان ولېږي. د ټولنیزو چارو ځینې کارپوهان بیا وایي چې دا حتمی نه ده چې یو څوک په هر وضعیت کې چوي او هر څنګه چوي دا تیاری وکړي، بلکې ټینګار پدې کوي چې میلمانه خواړه نه بلکې د کوربنو مینه غواړي. دا چې دا جالب کې نور سن غختی دي دا په دې راپور کې باورو.
دا چې اختر رانږدې ده، هغه خلک چې کاروبارونه لري، پیسې لري، نو هغه په کور د پاره میوه واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شفاق و شفاق وایي خوده تر اوسه د اختر لپاره خوړه خوږه هیڅ هم نه دی اخیستي، ځکه وس یې نه لري.
یعنی ما شخصا خپل تر اوسه داسې هیڅ نه دی اخیستي، ځکه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم. او د نورو کلونو نه سکال اختر ډیر داسې زمونږ د پاره به خوند دی چې څوک پیسې لري او د پاره خده.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو زرمین ګل هم وایي اختر ته هیڅ نه دی اخیستي.
داسې بې وزلي ده، د کور سرپرست هم زه خپله یم، اختر هم را روان ده، نو کلچې شته او نو وچه میوه شته.
خو یو شمېر نور افغانان بیا وایي دوی اختر ته ډیری خواړه په خپلو کورونو کې چمتو کوي چې په خبره یې هم ورته اقتصادي پریوزي، هم خوندور راځي او هم صحي دي. د پلازمینه کابل اوسیدونکو مری ګل ازادي راډیو ته وویل
منګر اختر کې خجوري، ګوشي پیل او کلچی په خو پدی په خو چې خو مزه يم خو بازار کې ډیر قیمتې ده، ځانه تمام چا وسن کی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو فریده بل هغه میرمن ده چې وای د اختر لپاره خوړه خوګه په خپل کور کې جوړوي.
خواړه ما چې اختر ته په خیر ځانته کلچی پخې کوم، خپل کورنۍ ته دوستان مې ډېر خوښوي او ما هیڅکله د بازار نه کلچی شان نه دی اخیستي، اختر میوه مې نه ده اخیستې. په دې چې زه غواړم چې خپل کور کې خپل همیشه پخه کړم، هم صحي وي او هم اقتصادي وي.
دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو کیلو کیک او کلچو بیه 160 افغانۍ ده، خو سیمیان هم یو کیلو په 150 افغانۍ دي. هغه د اختری خواړه چې د مری ګل او فریدی په شان ډیری افغان میرمنې په خپلو کورونو کې چمتو کوي، د یادونه د چاخترونو ته د میلمه پالنې په پار د خوږو خوړو او وچې میوې اخیستل اوس په افغانستان کې په یو حتمی دود بدل شوی چې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان یې مخالف دي. د دې ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر خلک چې هغوی دغه توانایي نه لري نو کوشش کوي ځان ورته پوره وړی کې په هر قسم چې وي یو څه نه یو څه وکړي، خو که توان ونه لري نو بیا دوی پرواني لحاظ باندې تر منفي اغیز لاندې راځي چې داسې نه ده پکار. وایي تور توتان لتا قربان، مهمه دا ده چې د زړونو خوښي واوسي، مینه واوسي، اخلاص واوسي، صداقت واوسي.
په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته بېوزلي او بېکاري په بیساری ډول زیاته شوې ده چې له امله یې له دودونو او ځنګلونو منځلو ورهاخوا خلک په خپل عادي ژوند کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ملګرو ملتونو سازمان د تیر کال په مرغومي میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وو په افغانستان کې بیکاري او بېوزلي شاوخوا 40% د دغه هیواد نفوس اغیزمن کړی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
روژه رنگونه.
السلام علیکم، په خیر است جوړ سلام پاک مو ستر غو جوړ شه. پاره ولایت خبره کوم، الحمدلله پاره ولایت کې خموش بس به خیر ازي روجام شه، په خیر تیریږي او هوا هم شه سرپونه کې دوره زملندې دي، کوم قیمت هم نسته، کوم ستونزه او مشکلات نسته.
روجا په یو ډیره ښه او خوندوره آرام پزا کې ده، خو متاسفانه چې دلته د بیو د لوړوالي مشکل شتون لري. ټول خلک غواړي تر څو به کم شي او خپل هغه ورځنی وسایل یا کوم خوراکي توکي چې دي په اسانه لاس ته راوړي.
روجا یو ډیره مبارکه میاشت ده، موږ باید هڅه وکړو چې د غریبانو لاس ونیسو،
او د غریب کورنیو سره مرسته وکړو. دا میاشت الله تعالی د همدې په خاطر پیدا کړی ده چې موږ د غریبانو د زړه نه راشو.
قدر من اوریدونکو په راتلونکو څو شیبو کې د ازادي او اوریدونکو خبرونه درته نشر ته چمتو ده. خو درغه مخکې د خبرونو لنډیز یوی زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 15.2 درجه و نن د افغانستان ځینې سیمې لړزولې دي. دوه بشرپالو بنسټونو او ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو د مرستندویو فعالیتونو پر وړاندې خنډونه په تیرو دریو میاشتو کې زیات شوي دي. اروپایي اتحادیه له خلکو غوښتل چې لږ تر لږه د درې ورځو لپاره خوراکي توکي، اوبه او نور ضروري شیان ذخیره کړي. د بشري حقونو د خپلواکو کارپوهانو یوې ډلې نن وویل چې پاکستان باید بشري حقونو بلوچ فعالان فوراً خوشي کړي او د سوله ییزو مظاهرچیانو پر ضد خپل ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. د صدر اعظم شهباز شریف مشرۍ د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د غیر قانوني افغان وګړو د وتلو لپاره د مارچ د 1 ضرب الاجل تمدید نه کړي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر پرون اعلان وکړ چې له راتلونکې اونۍ څخه به د وارداتي موټرو او سپکو ټرکونو تعرفه 15% لوړه کړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ترنومې نوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې لچې د روژې د مبارک شپې ورځ مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونې کې اوریدونکو پر بلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د بهرنیو بشریم رستو د دوام غوښتنه کړې ده. زینو په خپل سیمو کې د ویجاړو سړکونو شکایت کړې ده او له دولتي غوښتنې چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. په دې ورستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوی. هلته کډوالو ته د مارچ تر ورستۍ نیټې وخت ورکړل شوی دی چې ووځي کنه په زور به یې راباسي. په همدې اړه درته د چارو له یو کتونکو سره مرکه لرو. د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ورک شوی ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه ورسوي. بعد له سلامه ما خپل نظر ده زه خوایم چې دوه موقتی ګټو ته بنو ګورو. یو څه تکلیفونه چې ځان باندې تیر کوم افغانان الحمدلله غیرتی خلق دي. خپل مټو د خپل همت نه کار واخلو. خپل یو د بل سره مرسته وکړو. نړیوالو مرستو نه بخلاص نړیواله مرسته سیدی سیده په ظاهرا ما یو څه څوره زلو پاره به خوشحالي او وسایل لري. بل دې سره دوامدار دردونه دوامدار غمونه او دوامدار تکلیفونه تړلې ځکه یو مؤسسه یو هیواد هم به هدف په دیو چا سره مرستنه کوي. کمرسته کوي د دې په خاطر کې ځان تابعي وګرځي او خپل کارونه پرېوان کړي. مهمه ده افغانانو رون ټولو نه داخله ده چې خپل مابین کې یو بل سره مرستو کوي یو بل غریبان ته لاس ورکړي کار زمينه ورته برابر کړي او تیر سیل دې نړیوالو مرستو نه تیر سیل هله د پیغام خپور کړي.
نړیوال مرستې څومره مهمې دي د افغانستان لپاره؟ یعنی ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې ځکه د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، اقتصادي وضعیت یې، نو په دې اړه باندې ډېرې مهمې دي. باید نړیوال د افغانستان خلکو ته توجه وکړي. دلته خو بغیر له هغو کسانانو چې یا معاش لري یا بل داسې یو کاروبار لري بغیر له هغه څخه، نو ټول چې دي زیات بېوزله دي، خواران زیات بېوزله دي. څو لسیزې جنګونه په جنګو کې در بدر وه، نو اوس یو هم خپل سرمایه نشي جوړولی. شان ګران دي، خوراکي توکي ډېر زیات ګران دي. یعنې د هیچا وس هم نه پرسیږي، د زیاتو خلکو وس نه پرسیږي چې دی رانیسي. نو په دې اړه باندې ډېر مهم دي، دې ته نړیوال توجه غواړم. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. محمدي يم د هلمند نظر سره شریکومه. یقینا ډېر ښه موضوع مو ټاکلې ده. د افغانستان سره اوسنۍ نړیوالې مرستې دا ډېرې مهمې او اغېزناکې دي او زموږ په اند باندې دا مرستې نړیوال باید وکړي او دې ته سیاسي بڼه باید ورنه کړي، ځکه چې افغانان یو خوا جنګ ځپه دي او بل خوا کوم اقلیمي بدلونونه چې دي نو دې هم ځپلي دي. نو باید نړیوال ودې امروز ته یعنی سیاست ته خبر نه واړي سیاسي بڼه ورته ورنه کې او د افغانانو سره مرسته وکړي نو بس دا زموږ نظر دی. لامو سات السلام علیکم.
سلامونه احترامات د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. حمید الله د کندوز ولایت د هرچي ولسوالۍ غواړم چې خپل نظر له تاسو سره شریکم. دا د بشري مرستو په وړاندې چې دا بشري مرستې نه ډېر داسې کورونه شته چې سهار د ماښام ډوډۍ نه لري او د خلک هم نه لري چې ګټه وټه ورته وکړي. کونډې و یتیمان دي بعضې کورنۍ، نو دا خپله دا د موږ په کلي ولسوالۍ کې داسې ډېر کورونه دي دي ګوتو په شمېر کورونه دي. زه درښایم چې مقصد نه دي سهار د ماښام ډوډۍ لري نه بل شی لري. څوک له پاکستانه مهاجر راغلي دي، نو د غوا اکسن او هر څه له ما سره موجود دي. نو که چېرې دا کومکونه په افغانستان بند شي نو د افغانستان وضعیت واقعا نور هم خرابیږي. دا کومکونه باید باندې کته نه شي، بیا خصوصا په دې ولایتو کې چې دا یخ ولایتونه دي، ډېر ځوانان ډېر خلک بېکاره دي، دا وچکالی وهلي دي اکثره خلک، نو ډېر کاربارونه خراب دي. دا پروسه او سږ کال چې مهاجر راغلي هغو خو بیخي کارونه خراب دي. سهار د ماښام ډوډۍ نه لري، مریضان خلک لري په کورو کې، د درملو روپۍ نه لري. واقعا حالات یې ډېر خراب ده. مننه کوم چې د آزادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکي زموږ پیغامونه اوري.
السلام علیکم. محمد نظر شمشادم د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ نه د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې لپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو، که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره، د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم موږ چې په هره برخه کې که اوبه آن تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرفو له بد کمې اوبه مصرف کړو، خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دي اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی. ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه آن تر سل متره هم کښته شوي دي. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کېدلی شي، نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مو مل سره د آزادۍ راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
السلام علیکم. جوړې په خیر خیراتې کرارې دا مندې خیر خیراتې ملګری شې دي. خپله شش پی ورځې په خیر تېرېږي. موږ د وروره موږ دا مشکلات رلو چې موږ د تذکرې مو د هرچې دي او په مربوط خواجه غار یو. موږ ولا نه په خواجه غار ګډېږو نه په دغه ګډېږو ودرېدل، او کنه مځکې مو د هرچې په دغه د تذکرې مو د هرچې دي. موږ پر سرحد پرتو یو. موږ دا مشکلات رلو چې موږ دا غواړو چې دا شکایت وکړو. اتن جمعات 1500 کورنی ورور نه کلینیک رل نه مکتب رل او نه مشرستا. یو خبر مسوک نه اوري او سړکان مند دي، در به در دي، خلګم دي. شل کال انقلاب پر تیر سور ورغونه. موږ دا شکایت رل.
سلامونه نیکی هلی احترامات د آزادۍ رادیو کارکونکو همکارانو ته. په دې هیله چې روغ جوړ بستای شاهین د فکتیا ولایت څخه تاسو سره په تماس کې شوم. روجانا دلته د پکتیا ولایت د زادران ولوزی ولسوالۍ اړوند د سړکونو او د شبکې ستونزه ده. یعنی سړکان بیخي خراب دي، موټر ورباندې نشي تللی. دلته چې موږ ته مریض یا کوم بل مشکلات راپېښ سي تر بازاره پورې چې رسوو نو پر وخت باندې ډاکټرانو ته نه رسېږو. بله ستونزه دا ده وروره چې دغه شبکې بیخي ضعیفه دي، بیخي کار نه کوي. نو د عمارتو چارواکو څخه غوښتنه ده چې زموږ ستونزې ته جدي فمارنه وکړي او فاره یې جدي اقدامات وکړي. دا مې څوم پیغام دی روجانه تاسو ته پرېږدم او نشروئ نه، زما پیغام باید نشر شي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو آزادۍ راډیو ته پرېښي وو موږ هم خپاره کړل، په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
سلامونه
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 25 501.
په دې ورسوي کې په پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو کړې تنګ شوې ده. هلته حتی هغو کډوالو ته چې د اوسېدو کارتونه لري د مارچ تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړل شوی دی چې په خپله خوښه له پاکستان ووځي کنه وروسته به یې دوی ډیپورت کړي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه هم په دې وروستیو کې بنده شوه او پر دغې دروازې باندې څو ځله خونړین ختې وشوې. پاکستان په دې کارونو سره څه غواړي؟ همدا او نورې پښتنې زما همکارې حسین احمدزی د چارو لکتون کې ډاکټر صادق حمیدزوی نه کړی دی.
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژایي اهدافو نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه د کړې مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده. او پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د بیمارۍ پسې روان وي او یا هلته که په د کرخې په یغړه او دغړه خلک دي هغه هم ډیر بې وزله خلک دي. خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اصلحه جوړ کړي د خلکو نه ابزار جوړ کړي د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څو وخت مخکې تللی ولته تورخم په تورخم کې چې کوم وضعیت یې تاسو وګورئ یالته یعنی ډیر د تراس او ډیر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه لاغه ځای باندې تګ راته کوي. خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نه وره هم دلی نه لري. یعنی بیا په دې روزه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني او ټولو نه یو خندون کې خبره دغه ده کومه ایدا چې دوی کوي وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته خنو چې ته ما پوستي جوړول تم نه پریده ته زه په لا یعنی کله چې په فرضي کار خساره کې یعنی تیروه ما اغه لپاره نه پریده او بیا دا ادام کوي. یعنی ډیر دغه سیاست مخی ته وړي لګ مشومنه سیاستونه مخی ته وړي. خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیدي وخت رسیدل ده. یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ کې تاسو په ملکی خلکو وګورئ هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي.
اوس په میزو سف سره لدی چې د هر وخت دغه سینه خطر ما سوي دی بیا دلته د پلاوی کټاکل سوي دی غوي په پاکستان کابل تورنوي کابل بیا اسلام آباد تورنوي چې ګوکه دغه جګړې را مسکیږي د دوی لوري دغه بریدونه تر سره کیږي. خو تر اوسه پورې نه په تیر جمهوریت نظام کې دا ستونزه حل نه په اوس کې فکر کوي ولی دغه ستونزه نه هليږي داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کیږي.
یو خاص لامل دغه د چې هر کړنه ک یو طرفه ووسیږي هغه سر ته نه رسیږي. یعنی زه تفاهم غواړم، زه مذاکرات غواړم، زه د مشکلاتو حل غواړم خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي؟ تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په جبه باندې د ډیپلوماسۍ په کردار باندې عمل کړ باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري. څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤول کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي، دا غي سره ورته شپنې بیا بریټ کیږي، تجاوز کیږي. نو دین لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په جواب باندې پاکستان باور نه لري، بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي. په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه ته هغه موخه ده، نه د مشکلاتو حل. د مشکلاتو حل یې که موخه و نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي. نو اسلامي امارت نشي کولای، نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي. زه اوس څه وکم؟ زه ناسم، زه جنگ نه غواړم، زه خپل پوسټه جوړول غواړم، د خپلې خاورې نه دفاع کول غواړم. زه د هغه د ادعا
بیا امیدوي سه بیا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیورنډ کرخ هم تنازع کړي او په کابل کې واکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورنډ کرخ په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحد دی. ساسو نظر بیا څه دی؟
ګوره، د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده. یعنی دا د نظام، یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده که په تیر کې جمهوریت و که نور، دا د هغوی د صلاحیتونو نه نه ده. یعنی ټولو نه اول زه یو شی وایم، دا د پاکستان سیاست، یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله، یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم، تا په رسمیت پیژنم. یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي، نو د دوی سیاستونه، د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي. او بیا دغه مسله ده خو د عوام مسله ده، دا د ملتونو پورې مربوط ده، دا د دولتونو پورې نه ده مربوط. یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه، داسې یو چاپیریال، داسې زمینه مساعده کې چې وکولی شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي. او بیا تر اوسه پورې پاکستان داسې خاص سند نه ده وړاندې کړلی، نه وړاندې کوی شي د رسمي کرخې، دغه د فرضي کرخې په مورده چې دا د پاکستان ته ورکړل شي. یعنی دا خو یو اسنا، یو غیر د تپل شوي یو اسنا جوړ شوی وو د انګریز لخوا نه، چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پې لاسلیک هم پې نشته. یعنی بیا هم هغه دا د برټش هند سره، یعنی هغې سره هغه شوی ده، دا تفاهم شوی ده، نه د پاکستان سره. خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول، زه فکر کوم چې هغه هیڅ نوه آمادګي دواړو خواوو نشته ورته. او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې، زه وایم چې دا به د دې لپاره هم په خیر ونه اوسیږي. زه وایم چې دوی د هغو مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کومو انزواو سره مشت ګروان د مخامخ ده، باید په هغې باندې کار وکړي.
ډېره زیاته مننه.
د چارو کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوس هم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لنډې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه، نیکی هیل احترامات میو منه د ازادۍ راډیو ټول مینوال ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت یم. دا چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرک شوی دی، نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زل همدردۍ را سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي. د ورته وشماری وای ما 0 و 5 یا 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 نه سوه درې نه سوه څلور داسې ماشوم کال کېږي نه درکه شوی، نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی، نو په دغه شمارو دې را سره برخه واخلي. شمارې ورته رسېږي کې بیا هم تکراروم، صفر دوه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت، صفر اووه اویا اته نه سوه درې نه سوه څلور. افغان شماره هم ورته تکراروم، صفر پورا اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې ډېر حتمن نشر کړي، ډېره مننه. پاکې خو وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم، ستړي مسی جوړ یاست، په خیر یاست. عبدالسلام نومېږم، شیدایي څخه مې اړیکې نیولي، د هرات ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی، دا زما پیام نشر کوي. عبدالرحمن نومېږي، د سخداد زوی دی، د ملا سلام لسی دی، د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی، زمر سره اړیکه ونیسي. والسلام.
ګران اورور عبدالسلام، تاسو خو خپل نوم او د ورکسوي عزیز نوم اخیستی دی، خو د تلیفون شمیره مو نه و ذکر کړی، نو زه ستاسو دغه د واتساپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم. 00 درونوي 05 3 4 3 2 4 8. شمیره یو ځل بیا تکرارم، 00 درونوي 05 3 4 3 2 4 8. ګران اوریدونکو، تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوئ نو لطفا خپل شمیره هم په خپله ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ٹولہ کارکن کو ریڈن کو سلام ونوڑن کوم ہلم نیم ٹولہ برا تر جوڑ خوش خوش علی کو سم چیر دو رکو عزیزان خبر ونی وی نو زما دا پیغام پر شینا شرکی مج یو دوست برک دی تر لسکاله سوار لسکاله عمر لری کی چیر یو ور پاڑ معلومات لری یا د خپل زما غو زما سره پر دغه شمیرې من دی یا اړی کچنګ کی او یا دی په واتس اپ نی میسج راته وکی 0 8 2 5 0 0 8 2 5 0 کچیر دې زما ژ خپل اوري او یا بل څوک پاړه معلومات لري زمر سره دی یا غیر پیغام شریک کی او یا دې تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ پاړه معلومات نه لرو. دا یو ډېر شانس ستاسو د هیله لرین چې دا زما پیغام نشر کی د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران اورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په اکله خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلی ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صدا ولید ہلمند ولایت مساکلہ اور سوالیت خبر کوما ما اورور دی وکال کیش د کورن در کسو دی شوت دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا وخت موږ کوله مرجو سوالی کړی د مرجو سوالی ستل دی یاره ک فدا معلومات لري پداش ما دی مر سر رنگ وي سه پروا ات دوا سلور نا ات سه پر سلور او د دنوم اسنه بسنا جان د مر فخر محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازی دی.
السلام علیکم. د ازادی رادیو نبی ول زبلیل زابل ولایت غنداب ول سوالی شیغان کلین خبرې کوم. یو رک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت غنداب ول سوالی شیغان کلی اوسیدونکو موهب ول د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 کاله عمر لري. لس کاله مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځېدلې، خو په قچې کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قط لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 کاله عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنی کورنۍ سره د معلومات شریکو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 85 15 80 1 0 0 0 تکرار 0 85 15 80 1 0 0 0 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلاته.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او ټول محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتس اپ لیک ترغلی استاسي میشنه اوریدونکو عبد الحد تعالی مده هلمند ولایت څخه روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کیږي چې نادر کسوي دی، نو کچیر خان محمد ما ژغ په خپل اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبر باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 0 0 درې دوه یو درې درې اته. میرا ازل بیا تکراروم، صفر و صفر شپږ درې دوه یو درې درې اته. خدای دې وکړي زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د حزادې رادیوی زړه تراتی او رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. ز عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاری ز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د پنځه اتیا کالو دی، دوه کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډیره پریشانه ده او کورنۍ ډیره خوابدی ده، ځکه ماشومان تر شا پاته سوی دي، نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي، زما سره اړیکه ونیسي. صفر و صفر شپږ صفر نه بیا یو و پنځه او دوه. یو ځل بیا هم شمیره درته وایم. صفر و صفر شپږ صفر نه یو و پنځه او دوه. نو هیله د ازادۍ رادیو څخه کوم چې زما اخلاقي همدغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادۍ رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درکه سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. علاقه دې سیسټم یو زونه درکې خادم صاحب. کورنۍ خو دونه غمګین ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب. دا زموږ راځنه یې دا چې څه ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی دی چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څو وار موږ ډاکټر ته بیولې ده. د داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب صفر او صفر پنځه او څلور یو اته اته په پای کې دوه دي اته سو دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس، یعنې صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه. پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان. السلام علیکم.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل انځخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
ragegum jam jam ragegum pal pal ravaniyum gam gam ragegum pal 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 ravaniyum gam gam ragegum gut gut ragegum jam jam ragegum pal pal ravaniyum ye yam بام بام غگی پل پل روان